د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوراک یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه شي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښ کول ته، ښه حاصل اخیستلو ته؟
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخه کې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نورې پوښتنې او د دې پوښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکوو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اورېدونکو پوښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته نه هغه خاوره ده چې خلک پکې کرکیله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، ځان خپل ور سره تاسو ته، ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوئ. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اورېدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې په هغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د په حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده. ډبرې جمع د ژوندیو موجوداتو پاتې شونې، دا تجزیه کېږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول ته ووایو، که چیرې ډبرې تجزیه نشي، خاوره نشي تشکیلېدلی، او که چیرې خاوره تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلی، وده نشي کړلی، نبات نشي موږ تاسو کرلی، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بل علاوه دی چې دی باید د ده ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغلته اوبه مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغلته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي او په مورد زمان باندې د نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بل اخر هغه تخنیکی موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بل اخر د دې او بو او جمع کاربون ډای اکساید چې په واقع کې دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات څخه استفاده کړل شي. نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد او نمو نشي کولای، او کله چې نبات رشد او نمو ونه نبات شتون ونه درلوده انسان اصلا هلته د منځ ځي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولای. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلای شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دې رسیدل چې دا علمی معلومات دي چې حتی
ما غوښتل هغه صاحبانی چې پام دې اړه و پوښتم چې په افغانستان کې موږ په کارنه کې دا سی په مجموعي کې تاسو خواتمن دا لوستي په دې اړه تحقیقات کړی دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوي؟
خو د ما اصلا هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې ماده په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځ ته راوړی دی، او په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوېږي، در حالې کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي بیا بل نبات پکې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کوي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمایي څه کوي چې په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل صاحب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداش کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده پونمل صاحب؟ نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات ته نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولی
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یلملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیز مطلع د هلمند ولایت د مرجی ورسوري اوسیدونکو یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره ای، مټنه خاوره ای، سرشکه خاوره ای، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکش کول ته ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې باره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو د زراعت د برخې د میلمه سازما دا غوښتنه ده چې د مځکې اوصاف راته تشریح کړي چې کم ډول او کم رنګ مځکه کم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالرحیم دی هلمند. لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخا کوته اکثر کم د سرخا کنه، نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن جن درختی کی جن جن نکي وسه باندې ګلانو کی سبانه نشته وسمش وسران ول په پاکستان انور سر دالو دا غشانم نکي دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه بکشي کې دي مر سر نو سره خلاصې دوا غواړي 600 نو ما دا پیغام دی هم را توسه تاسو.
السلام علیکم جزابی رجوع کاکوون و کار بدون که در طول سلام نمی که لیه سلامات و امکا ما خواهی دی وقتی زول رو بایست از مشکل بنایی دی موگا نزکر طول سگینه دستی چیپ که وکارو کمسیلات که وکارو سوز برو بارد که یا اندوانا یا لگوی یا بل دستی مثال خطاکای داغ شای بیخنه که رسی سنگ وکارو باران پی وستی نزکر یک لکسی نور بیخنه را خیزی نو کوم دې معلومات را کوسې چې څلور سره وکړې څنګه کولې راغټې مرابانی به می زاورې دم ز دې ګرول سوالیمه دې معلومات را کوډې راغټې مرابانی به دي
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسونه زموږ د پښتنه و چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محراب الدین افغان یم د ګرمسیل سمی ځغ د تپریش دغه انجینر صاحب ته وای چې دغه زکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکره وچیږي درېم وا چې د رومیان ایردمه په دې خاورې کې او خاورې هم خوږه ده مځکه هم خوږه ده او دغه رومیان دي بانجان دي دا چې ښه ایردم بره وچ اوس دا دې بیا پرېږدم دی درېم وا دی چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي رادیو څه خبر ده ستاسو د رادیو له لارې څخه یا د فیسبوک له لارې څخه موږ په دې باندې پوه سو زه خپله زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي دا سرخه کې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستې دي ډبره نه لري خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي داسې غنم نه کوي لکه کندارو هلمند و فراه و هغه ولایتونه نو د دې وجه څه ده موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي غنم یې ډېر کم خیږي نو د دې معنا معلومات باید راکړل سي چې دا څه مال وجه ده څه کیسه ده خو زموږ ولسوالي چې ده یو شی لري لکه هوا چې ده وایو څه یخه ده غنم هم دلته ده نو میاشتو وي تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي او کندار و هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسیږي.
ډېره زیاته مننه له دې اورېدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اورېدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به یې او خپرو به یې. پوهنمل صاحب واقعا چې اورېدونکو په ډېرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي موږ ترې د خاورې په اړه باندې پوښتلي وو خو خیر د دوی بېچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ د دغه اورېدونکو پوښتنې مو واورېدي وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په زمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اورېدونکو سره شریک کړئ هغه ورسره مل کولای شئ.
مننه قدرمنان صاحب ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلا یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم همدا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اورېدونکي ورباندې پوه شي.
بالکل کچیر د لومنی اوریدونکو د سوتلا په نوم باندې مرجیت څخه زنګ وایلی وو. دوی به ویلي وو چې ښه خاوره شګله نه خاوره ده که مچی نه خاوره ده چې ښه حاصل د ریت څخه ترلاسه شي نبات کې وکړل شي او ښه حاصل ترلاسه شي. د دې د پوښتنې په هکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خاوره د دریو ذرو څخه جوړه شوې ده. دیغه دریو زرو څخه یو هم په بازار کې شګه ورته ویل کیږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کیږي. په دری کې هم پښتو په دواړو کې دا اصطلاح استفاده کیږي. بلان یو هغه زراتی چې البته د اندازې د لحاظ کې وکړي دوی به دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.05 نه تر 2 میلی متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کیږي، زرات یې ریګ ورته ویل کیږي. او یو بل به ډیر کوچنی زراتی چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان یې نشته، دی په دې معنی چې د 0.002 میلی متر څخه کوچنی زرې دي، دغه زرو ته د کلی زرات ویل کیږي. که چیرې اریګي زرات په خاوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خاوره لکه د دوست چې ویلې وه شکل نه خاوره، او که چیرې هغه کوچنی زرات په خاوره کې ډیر شي، دغه خاوره د خاوره په خاطر ماتینه خاوره ځین کدی چې ویلې وو. او درې مزره بیا د سیلت په نامه ده چې د دې دوه زرو ترمنځ ده 0.002 میلی متر نه تر 0.05 میلی متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د زراعت له وځه کدوې ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه مچی نه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې هم د ریګ زراعت ولري، هم د سیلت زراعت ولري، هم د کلی زراعت ولري په یوه مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیر ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې پرې کار وکړو، یادش کې چې ډیر ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خاوره کې هیڅ شګله نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنا موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګله نه خاوري، نه مچی نه خاوري، بلکې بین البین وي. هغه خاورې ته موږ لوم خاوره د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کیږي. بنان ان شاء الله چې د دوی ځواب اخستې وي چې نه شګل نه خاوره کړه د نبات لپاره، او خواله پته کړي یو بدواله پته کړي شګل نه خاوره چې کله وګور کړل شي درسته ده، د وګو نفوس په کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډیر زیات دی. په شګل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شګل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته خاوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، خو که البته معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي، بنا هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته. او خوالای دا دی چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاو تر څنګ دغه یو خوالای هم لري. او دغه تر څنګه ماچینه خوره خپل مشکلات لري، هم مشکلات دي چې په غوږ کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقال دی لای نشي. د موږ بزګران متاسفانه به موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط عندي توجه نه کوي د نبات ریشه اغل ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عوض وده کنه ده، اصلا دې توجه نه کوي، در حالی که هغه نبات ولار په مغو ریشه باندې کریشن نه وي، یعنی نبات خو نبات نشته دی چې وبو دغه په واسطه باندې اسپي. او به ته هغه ریشه چې په خوره کې شتون لري هغه د لپاره اکسیجن لازم دی، اند هوا اکسیجن به هغه تولور شي کوم د څه چالت تولیدیږي، یا د ریشې فعالیت په نتیجه کې مایکروګرامزم په فعالیت په نتیجه کې هغه بیرون ته روزي. اکسیجن د نبات تر ریشې لپاره داسې لازم دی، یا د پکل کې د نبات لپاره داسې لازم دی کله انسان لپاره اکسیجن لازم دی، یعنی چې چیرې انسان یو د اکسیجن ونه شي خصلای د انسان ژوند د ګوخ نه چې انسان د منځتی تلف کیږي. ام دغه څنګه واسم به اکسیجن په ودری یو اکسیجن په کم شات من منفی تاثیرات پرې باندې کول شي پرې باندې ول شي، په دې اساس باندې ماچینې خوره ډېر مشکل لري چې غلط اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ نه راوتل یو ریشه تنه شي راځي، او به په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولای غلطه. اما خواله به په دې کې چې پرې کې عناصر شته چې نه باید غیر استفاده وکړي، پرې کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، به بلته په سختۍ دغه څخه تفکر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړ، بنان ښه خوره هغه خوره ده چې اوسه د ریګ اندازه ولري، اوسه د سیلت اندازه ولري، اوسه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت له لحاظه، د علمي له لحاظه، د مسلکي له لحاظه لوم خوره ویل کی. بنان لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزې بیان کړې وې، د خاور عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنی چې افغانستان د خاور په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اوهکي خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده، او علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارون نه کم دي، کله چې بارانونه کم شي هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي د یو اندازه په خاوره کې ډیری بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت ساکله باندې باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته په افغانستان کې دغس حالت نشته په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي بهر ته نږدې وي اغلته بیا خاوره تیزابی حالت نیست او په منطقه کې چې اغلته بارون نه کم بیا هغه منطقه بیا قلوی حالت ځانته نیست. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي چې کلسیم مګنیزیم پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه منزل کیږي په خاوره کې پاتې کیږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو یعنی د نبات د ریښې ته محدوده پوري په خاوره کې پاتې کیږي چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات مطرح وي. بنابراین د افغانستان د خاوره اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاوره قلوی خاصیت لري قلویت یې لوړ دی او ولایت مخه دل شو چې د باران اندازه کمه ده. کله چې باران اندازه کمه شو دا مشکل من سره وړي د خاور د جوړښت تاکلې ویلو ان شاء الله چې هغه په مخکې نه تفسیره کې د دوی سوال حل شوی وي چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره زی چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندۍ موجودات او اکه نبات او حیوان دی چې انسان چې څه ژوندۍ موجودات مایکروزنزم په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مرکیږي او بلخره تجزیه کیږي تجزیه په د خاور په عضوي مواد باندې بدلیږي ان شاء الله. چې دوی سوال هم حل شوی وي او دریم سوال کې ویل شوی چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوې ورکوي دغه پکله باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي. اول په کې خاور ده دوهم یې به اقلیم دی او دریم یې به لوړې جوړې تاسو وګورئ مثلا په غره کې په سولر پنځړې غنم نشي کولای ځکه لوړې جوړې دغه نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسبه اندازه باندې اوبه نه رسیږي اکرنیز عملیات هغه ته صحیح نشي اجرا کېدلای په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبیعي چې هغه ته وصل کمیږي لوړې جوړې په دې پورې مربوط شولې او بلې په جوړو کې معمولا د مال غو اندازه ډیره وي ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مال غا شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې منځل کیږي د دفاعيږي هغه جوړو کې ځای کې کله جوړو کې ځای شي جوړو کې د مال غو اندازه به ښه ډیریږي تر کله وخت چې پیچمو وي اندغه چې د مال غو پاتله باندې وي پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږنیم ته ونی پور دا هغه د پیچ اندازه د 0 نه شروع د 12 پورې مخکې د ما
پوهنمل صاحب زه به فقط یوه تقاضا وکم که څه هم دا موضوع یو څه علمي ده او مشکله به وي چې ساده کلمات پیدا کړلی شي ورته خو بیا هم که ځینې مسایل په ولسي ژبه باندې تشریح کیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي ښایي په دې لکه وستاسو چې دي دغه یادونه وکړه د پیچ د سره بستون زولری تاسو خپل کوشش وکئ زه پېږم چې یو څه بستون زمنه
او د څه چیرې دغه شی جواب اوس ورته پام نه دا دوی ته پزین کې دا یو شی بل اخر پوینډ کې یو څه پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سر خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه غوړي ول شي
به خې سم
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کې دا لای نشي دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا دا اقینو تاسو کوي چې په ټول ټول نه کېږي د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي خو دا معنی چې طبيعت جامعه هم د خاورې پاک لواندي هغه د ترویج مامورین چې دي معلومات د خاورې کم دي او دا مسایل شته دي موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبر ته مې دمو ورکړئ
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم راځ دا لوړ جوړ مې وکړل بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خور وکړل شو اقلیم تقریبا 50% د نبات قوت باندې تاثیر لري نو په هر منطقه دا څوک مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري په دې خاطر باندې د غلط انور او بیر سره توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي دا معلومات نه لرم شغل ته تولید ولري خو بس دوستان مې دلی دي چې تا وردګ او لوګر دغه منطقو کې انور خلکو کړلی خو هغه حاصل چې په قندار کې ورکوي هغه دلته نه ورکوي نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته مختلف نباتات مختلف خاورو ته او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري اړتیا لري او بنان بعد د یوه ضرورتونه د علمي لحاظ او تیر شي او ست دغه بلګران ته ویل شي دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بلګران سره شریک کړل شي او د موږ بزګران وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدا ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم هغه ته تولید شي غنم نه تولیدل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو د دې لپاره بدیل څه شی دی؟ هغه بدیل ورته تجویز کړي او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کینو دا شی. هغه باید حتما خاورې وکتل شي، د خاورې خصوصیات وکتل شي. مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې، په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه، نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول، هغه نبات لپاره زهري تمامیا نه، لکه د انسان لپاره ګردی فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علائم پیغې کې من سره ځي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنګ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې د خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته د هغې نه د نبات اړتیاوې ورسه پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسه پرتله کړل شي، سلسله د هغې هغه نتیجه هم لاسته راتللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس د دو هغه عامه اصطلاح باندې هغه خاورې چې تور رنګ لري د کرنې د لحاظه نسبت هغه خاورو ته چې سپین رنګ لري بهتر است. تور رنگ په دې بهتر دی چې د دې غیر خیو برداشت کوي چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د تخاصخه مثلا دې لغل تپاتې شوی تجزیه شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کیږي چې تور خاور څخه یا تور خاور ترجیح ورکول کیږي نسبت سپین خاور ته. معمولا سپین خاور ژر وچیږي، اما کلاکوی مثلا چون کلسیم کاربونیت لري، کلسیم کاربونیت اندازه لوړوي، احتمال ولري چې گچ ولري، احتمال ولري چې مالګي ولري، چې دا خپل هم بر علاوه دي وچوالی نه نور مشکلات او سبب هم کیږي. نور مشکلات دا مثلا کچېره کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاور کچېره دی پی کود علاوه کړل شي، احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې دی د امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاور کې نه کېږي، دا به استفاده په خاور کې شتون لري خو نه دغه استفاده نشي کولای نسبیږي نه به استفاده څخه وځي. دا د خاورو د ډول پاک لباندې و او بل دوست پښتنه کړی د هلمند څخه غیم داس خبره کړی چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیب یو مڼه کوي او نور شاون نه کوي، دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره. بعضی نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري، بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري. هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې غته شاله شوت من هغه نبات وکړو. دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي، ترجیح ورکړي چې غلطه جواري وکړل شي، جوار د خرڅ کړي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي، حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیر څخه اضافه کړي، ځکه جوار غلطه ډیر حاصل ورکوي. د جوار چې ډیر حاصل ورکړي اضافه پیسې دای کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې څخه پوره کړي.
مننه په انمل صاحب. یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم څو اوریدونکو پوښتلې دي، د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې د یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا ویل چې خورای کوله د استعمال کې په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مذکر څرګندیدل. یو دوه ورېدونکو ورته اندېښنې شریک کړي دي. تاسو دا پیغامونه واوري لاغې نه ورسته به مو تبصره واورو چې دی وایي چې د غمزه کې څه چاره لري چې د کار لپاره برابر شي.
تاسو د میلمه څخه دغه پوښتنه ده دغه کومه خاوره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو او د فصل لپاره ښه اماده کړو؟ د دې مرض په کوم څه پوره معلومات راکړي. د واکسینه مې تاسو ته په واټساپ کې پرېښوده، تکه سپینه کښې د ځمکې سر او ځمکه وچه شوې نه وي، خو تک سپینه شي لکه مالګه غوندې دغه شی ونیسي.
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي، دا ځکه تروه ده نو په چش باندې سمی عکسونه مې هم درولېږل، په چش باندې سمه کو او کوم حاصل راکولی شي چې اوس یې باندې وکړو.
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی، دې دواړو اوریدونکو موږ ته عکسونه هم راستولی دي او دا مځکه داسې ښکاري لکه هماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنګونه ورباندې برسیرن ښکاري. اول دا څه شی دی او آیا څوک کولی شي، ځکه دا ډول مځکې زیاتې په ځانګړي توګه د ما تجربه ښیي چې جبې زار مځکو کې دا شی ډېرو کم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه او ببه وي او ډېر زیمونه به وه. بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کوم ځانګړي څه شته چې پکې وکرل شي؟
بلې، دا خاورې تر ډېره پورې د خاورې مشکل مالګې دي. په دې خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاوره کې شتون لري، او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یې دا ده چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي، یو لښتي جوړ کړل شي، مثلا که دریو خواوو ته وي، که دوو خواوو ته وي، که څلورو خواوو ته وي، او د دې بیا وروسته د دې څخه دې کروندې ته دې ځمکې ته اوبه ورکړل شي په پوره اندازه باندې، زیاتې اوبه مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره آبیاري شي، درې واره آبیاري شي، غرق آبیاري شي، دا چې کله آبیاري شي هغه مالګې چې کومې دي هغه ټولې د دې اوبو په واسطه باندې مینځل کېږي، هغه خندق ته ځي. هغه د خندق لار هم باید یو داس ځای ته برابر کړل شي چې نورو کروندو او نورو مزرعو نورو ځایو ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دا چې څو ورځې آبیاري شوله د آبیاري یا اوبو لګولو په نتیجه کې دی هغه مالګین عناصر مینځل کېږي، کله چې اپلي مینځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولی شو پلیدار نباتات په هغې کې وکړو. مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه می، دغه ټول پکښت کې پلیدار نباتات جملې، لکه لوبیا د پلیدار نباتات جملې څخه دي. دا په هغې کې وکړل شي کله چې رشنه شول، یعنی داسې یو حالت ته ورسېدل چې انوز یې هغه نه وکړی، یعنی کې ګل وکړي مشکل نشته دی، خو دی بل ته مرحلې پورې چې ورسېږي یو ګل نه مخکې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه چې قلبه کړل شي ورعلاوه وکړل شي دی او بېرته حاصل خیزین ښه شي، او هغه مالګینتوب په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دلته یوه باریکي شته ده چې که چېرې د هغې منطقې اوبه مالګینې وي بیا دا مشکل نه شي حل کېدلی. کوشش باید وشي چې د داسې اوبو څخه د اوبو لګول داسې اوبو څخه استفاده وشي چې د هغې د مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي. کله چې مالګو مقدار یې کم ور علاوه کړل شي بیا طبیعي اتمی ده چې هغه عناصر یې مینځل کېږي د مالګینتوب سبب شوي دي.
دغه د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څه مرسته کوي د دې برخه کې؟ اوبه خو تاسو وویل چې اوبه به مالګې وبینځي، پلیدار نباتات پکې څه نور مواد اټکوي، عضوي مواد یا عناصر ور زیاتوي؟
بله دقیقا، خو ما وویل چې کله د هغې هغه عناصر ومینځل شي دا معنا چلته نو د عناصرو اندازه بیا ډېره کمه پاتې شوله. بیا پلیدار نبات چې په هغې کې وکړل هغه بېرته حاصلخیزي لوړوي، هغه چې حاصلخیزي لوړه شي بیا وروسته په هنده کې چې نباتات کله کې وکرل شي طبیعي ده چې بیا به د هغې نباتات حاصل هم بیا لوړ وي. او بر علاوه د دې نه چې حاصلخیزي لوړوي دلته یو بله تخنیکي موضوع ده، دغه د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای کېږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی ذرې دغه لکه میګیان انشاءالله چې سره پوی بشو یا مګتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګتانه و
دغه مګتانه چې هغه کوچنی ساختمان نه د خاورې څخه راوباسي دا فقط کې د خاورې یو ساختمان دی، خوابه طبیعي شکل باندې، یعنی د خاور ذرات یو د بل سره یوځای کی چې ساختمان جوړ کړی. که چیرې د خاور ذرات یو د بل سره یوځای نشول هغه درې ذرات چې مخکې یاد کړل یو د بل سره یوځای نشول ساختمان هلته نه ځي. ساختمان چې من سره نه بیرته د خاور حاصل کیږي ته سوال لاندې ځي، د خاور کې د عمومي نفوس ته سوال لاندې ځي، او خاور داخل ته د اکسیجن نه نتل ته سوال لاندې ځي. نو دغه شنه سره چې ورته ویل کېږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په ځمکه تل کېږي او بېرته قلبه کول کېږي یا اړول کېږي دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي، بر علاوه ده چې عضوي مواد ډېروي د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي.
ډېر زیاته مننه پهنمل صاحب، تاسو د اوبو د تروو اوبو یادونه وکړله چې په دې شرط چې اوبه تروي نه وي. د موږ یو شمېر اوریدونکو تاسو ته به دا وروستۍ وچکالي معلومه یي. په افغانستان کې وروستۍ وچکالي د دې سبب شو چې خلک د مځکې له تل نه اوبه وباسي، او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه اوبه چې مونږ یې د مځکې له تل نه راوباسو او په اصطلاح هغه اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیل اوبه وي هغه خو له خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټورې د مځکې د تل اوبه شاید مالګې او ځینې طبیعي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا اوبه په مځکه څه اغېز لري. د دوی پیغامونه اورو بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم. زه جان محمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانه د تروې اوبه پر کښت باندې کوم اثر لري؟ مانه کمې تاوانونه دي، کمې پایدې دي؟ دغه معلومات راکړئ.
السلام علیکم. شاید په خیر است. ازادي راډیو همکاران او کارکوونکو محترم میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. د میلمه سره ما دا پوښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکالي روانه ده او اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه ووهم چې څه مشکل دی. که محترم میلمه زموږ دغه پوښتنه له جواب کې ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب نور سلام علیکم. کلی ورسیر موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا دي چې اوبه کمې دي، او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي. بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې اصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو. دا وکړو موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل به له غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو، نو هېڅ دغه نه کوي، واده ونه مو نه کوي. نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی اصول کوي نه کوي؟ ایا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي؟ ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي، هغه هم تروې دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه مو دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه اصول راکړي.
پوهنمل صاحب، زه تاسو ته راځم. د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړې دي. آیا دا واقعیت دی؟ دا زیانمنولی شي نه شي؟ څه په خاوره باندې څه اغېز کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه چې دا نن مې د دې اوریدونکو پیغامونه اورېدل د کرکلي په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ماسي چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې.
متاسفانه باید ووایو چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسونده ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي، دومره اشتباهات وکړي چې اصلا د علمي لحاظ زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی. په افغانستان کې خو به موږ ځان ملامت کړو چې معلومات هم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه به هغه بېسواده سړی هغه عادي بزګر غلی وي چې دغسې یو نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړي دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکله باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا زده کړیالان یا محصلین یې چې دې څخه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې پکله باندې هغسې چې لازمه ده هغسې کار یې نه دی کړی. از چې لازمه ده د داسې متخصصین څخه نمونږ همکاران شته دي، ملګري شته دي، د یو څخه یې داسې پوښتنه ده کړې چې هغه د دوی د مغه ادارې د فرخت کې د نیکنامه سبب شي. البته د موږ اکثر استادان او همکاران حتی شایق دیدیم نه دي چې دوی ته یو زحمت پکې واصل شي، فقط په دې خاطر باندې چې جامعه ته یو خیر رسیدل یا حتما یو همکاری وسل کې متاسفانه د کار نه دی شوی. نو دا به سړی څه وایي چې نه دی کړی چې دوی معلومات نه درلودل، دوی واقعا دلسوزي نه لري، دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي. دغه دوستانو چې پوښتنه کړې وه، بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې اوس سر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره له وادې دی چې ځمکه لاندې اوبو اندازه ډېره کمه کړې ده او بالاخره به دا په زمان باندې وچیږي. دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک د اوبو په شکل باندې د وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان دپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده ځکه هغه ته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه کروندک چې مصرفېږي. دا د خوشحالۍ داري چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی. طبیعي ده کله چې د ځمکې تل څخه اوبه رخېږي په هغې کې مختلفې مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي، مګنیزیم کاربونیت مالګې دي، سودیم کاربونیت مالګې دي. دا کله چې راوخېږي د اوبو سره یوځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي ده یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي یو څه تبخیر کېږي او دا کله چې اوبه د منځه تبخیر شوي یا دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شوي وروسته جذبه تبخیر کېږي تعرق کوي. مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي بیا وروسته دغې نه د نبات تعرق کوي، نبات سطح نه تعرق کوي، د تعرق په شکل باندې ځای کېږي او یا هم د ځمکې سطح څخه د تبخیر په شکل باندې ځای کېږي. بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې هغه نشي تبخیر کېدلی، هغه په ځمکه کې پاتې کېږي. په هر ځل آبیارۍ کې، په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظه مثلا 0.2 د سیمنس مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لس ورې شل ورې اوبو ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسېږي چې هغه نورمال خاورې چې اصلا مالګلتوب لري هغه په داسې خاورې باندې بدلوي چې هغه بسې مالګې نه خاورې وي. نو دا چې کله دغه قلویات لکه دما چې دوی زیات کړل البته مالګینې یا مالګین قلویات دي دا چې په خاوره کې ډېر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خاوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده، بعض عناصر د اندازې نه ډېرېږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده یا اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي او هغه عناصر چې نبات یې اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغلته په اندازه ډېرېږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډېر دی اصلا نبات خپل اړتیا تی پوره کوي بیا هغه ځان ورمخې کوي چې زده جذب شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون د اوبو څخه پاتخات کې اوبو کېږي همدغه دی چې هغه ځمکلون د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کېږي او اوبه تبخیر کېږي او نبات په واسطه باندې مصرف رسېږي، مالګه هغلته سره ټولېږي او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګین خاورې باندې بدلېږي، نبات پوره زهري تمامېږي. یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي ده توتان وچېږي. نقطه بیره توت دی که انسان دی که جوانده موجود دی اوبو تدارت لگه دی اوبو اندازه چی پیکه مشغوله خواهد میده چی باید اگه اوچ چی حال تا موگ لگی هایو اگه تزمکلان دی اوبو چی دی اگه اوچه او اول تا بیا وایی چی نبات دی موگ نوبم رس کمانه غاری و پا اگه وقتی تا باید اوایی چی تزمکلان دی اوبو غنی کری اگه چی دی رجو بیا احتمال ولری چی نبات بیا دوم را زیاد اوبو تضرورت ونه لری سره مثلا د تحت لرزی اوبو سر لوړه شي او نبات مثلا وکړلی شي دیرې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه په هنمل صاحب، واقعا چې مهم ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکو هم پوښتل دي او زه غواړم چې دا پوښتنه هم له تاسو نه وکم. لمزه کې سره چې موږ کوم چلند کوو لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه و چې مال افغانستان نه اوریدل. ما خپل تجربه چې یو څو کاله مې په کرکیله کې تیره کړې ده، هغه مهال کاروندګرو دغه نه کارول، دغه مزیره غیاو لپاره کومه دوا، درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما په لاس باندې خشوا، للون، داسې هغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو په لاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکي دې ته اشاره کړې ده، د ما عمومي بیا وروسته د دې اوریدونکي پیغام اورو، زه به بیا درنه وروسته هغه پوښتنه خپله وکم. د دې اوریدونکي پیغام ته ورسو.
هغه دې د همدکې د کرونا معلومات وروره طرفه وکړه چې سره کان سره کېږي سره کان وکړه او بل درمش په سیمه کې دغه سپینې زیرې و تورې زیرې انځر دغه کره کېږي دغه دې ګاډې سره کړي. نو دواوې د واښه کوي، دواوې داسې دواوې نشته چې دا ګرد واښه وچ کې خو یو رقم واښه وشي بل کم واښه نه وشي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوی باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو خیر پښتنې ډېرې وي خو ما ته دغه د دواو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم پوهنمل صاحب په افغانستان کې د تاسو اولدار ته ووایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی کرکلي په خاوره او دوهمه ده چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سرو پورې دا د خاورې سره څه چلند کا
بله البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماده رشتې سره سر نه خوري خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا فلن پاڼو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا عرضه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کېږي او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنۍ پاڼې یا نازکې پاڼې لري نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي عین لکه د انسان دپاره وګوري کیمیاوي درمل ډاکتر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي هغه بیا ورته تجویز کړي در غیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله په لاس باندې بیده خشه وکړله بهترینه طریقه همدغه ده ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کېږي بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي ځکه صحیح اصلا باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکي کنټرول چې میخانیکي کنټرول یې همدغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي
مننه زه د خبرونې وروستیو شیبو ته رانږدې شوی یم نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخصه شي کروندګرو ته که بیخي کلي په کلي نه وي سیمه په سیمه نه وي چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده څه ډول حاصلات ورکوي په دې برخه کې کاروانګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي
بلې جناب دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره پندې وي چې باید دغه کار ته توجه ډېره وشي هغه دا معنا چې بلې موږ کولای شو چې زون په زون ولایت په ولایت باندې د خاور خصوصیات معلوم کو او وروسته دغه نه خاور او د خصوصیات سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي په دې اکل باندې چې د دې په حقیقت کې لاندې ایوالوشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي د ځمکو ارزیابي په اکل باندې اف ای او په هغه باندې 1951 کال کې 1951 کال کې یو چارچوب منځته راغلی یعنی 1951 کال که موږ د اوس سره مقایسه کو شاوخوا 40 کال مخکې مثلا او موږ افغانان 40 کال وروسته خبر هم نه یوشد چې یو پروسه شته ده او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري احتمال نه بلکې سل په سله دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندویه موسسات واقعا باید زحمت وکړي ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وی ژوند نشته او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي کونه کتل شو د حضرت اکاډمي چې دی چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشالات د قانون او اولادونه بیا خډیر وي نو کاته اولاد ای وی کلاس اولاد ای وی کدوله اولاد ای وی او کورنۍ وی د ټول په لګیو وی د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ودی ولایت اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو د 100 کسانو لپاره غذا او د ضروري توکي کرنی ضروري توکي آماده کول شي اما کچېر موږ د ترویج د مامورین د لارې د هر ولایت په کچا د هر ولسوالۍ په کچا د خاورې خصوصیات معلوم کړو اقلیمي خصوصیات معلوم کړو وړې جوړې معلومې کړو او وروسته د هغې نه
د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو، هیڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه ونه شي، په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هیڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو، هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته د دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنه او هغې ته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنی ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او موږ دنیا په دې کوشش کړی چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابیو ته توجه ونه شي، قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل امنیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سب غواړم یو بل موایم، پرله پسې فصل کرل په یو خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه که ووایې که مشخصاتو ته لاړ شو، کېدای شي جزئیات ډېر غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید له مثلا له پټي نه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کوي؟ عموما په افغانستان کې خلک همدغسې چې بېوزله دي، په دې خاطر چې ډېر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې نه چې بېرته مځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې نه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په مځکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې. موږ هم د ونو خزان هم د ونو له بېخونو نه ټولوو، سواري هم ټولوو، د جوارو ټانټې هم ټولوو. څه په کار دي چې یو فصل واخلي او مځکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
بله، دا موضوع چې تاسو اشاره وکړه جنابان صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کېږي، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما ویل، د پلیدارو نباتات هغه حکمت یې په څه کې پلیدارو نباتات چې توسعه او تجویز کېږي، حکمت یې په دې کې چې پلیدارو نباتات په خپلو ریشو کې ځانګړې بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بېرته ګټه رسېږي، تاوان نه ورته رسېږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلي، هغلته یې نسبوي، هغه چې کله نصب شو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې په دې تناوب کې باید د پلیدارو نباتات ته اولویت ورکړل شي، حتمي باید هغه وکړل شي، په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا هغلته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې استفاده وکړي. دا موضوع ډېر اوږدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصرو ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنې که دا د دې هر یو د دې څخه کم شو یا نه و، نبات رشد نمو نه شي کولای. په هغې کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی، بس خلاص. نو کله چې دغه درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو، بدون دې نه چې ته مصرف پرې وکړې په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه وکړل شي، او د کودونو باید کوشش وشي، د بزګرانو چې ما غیر اوري کوشش باید وشي، د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته ور علاوه وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې دیلوي، دغه ته باید ډېر توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پلیدار نباتات وکړل شي. انشاءالله چې مفهوم به سوال وي، کرنیز تنوع یو اصل دی په ضرورت.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نه وای چې پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دې نه چې په اصطلاح پخلي ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي، دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟
بالکل بالکل درسته.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګ د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګ د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی، چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو په اړه پیغامونه راغلی چې دې اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه دي ژوند رنگونو خبرونه کې به یې یو بل متخصص سره شریک کو. وس ل په هنمل مرحبا صحبانی نه ډیر زیات مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی. په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې
روغ بن سمدا پر ہر مزڑ کھیوسی ظاہر خان بنگش قسم بدر تو خرما بل سوک نشتا یو دلبر مزڑ کھیوسی یو بدنام 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 یو بدنام پلو پردیو کے یو بل باندھی گرانیو پسڑ گیو کے سکھا یو بدنام پلو پردیو کے یو بل باندھی گرانیو پسڑ گیو کے یو بل باندھی گرانیو پسڑ گیو کے
گل سرا مینا چھاکڑے
گل سرا مینا چه چاکڑے وی دا گل سرا مینا چه چاکڑے وی دا گل سرا جون بای تیرے گی تیرے گی تیرے گی تیرے گی جون بای تیرے گی پس یو کے یو بل باندی گرائیو پسر گیو کے زکایو بدنا اخپلو پردیو کے یو بل باندی گرائیو پسر گیو کے یو بل باندی گرائیو پسر گیو